حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند او د مطبوعاتو مسؤل ډاکټر رفیع الله بیدار له موږ سره دی. بایدار صاحب کور ودان ژوندی اوسئ چې موږ ته مو وخت. بایدار صاحب محترم که لطف کوي ووایئ چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو کلونو کې په څه باندې لسو کلونو کې چې دوی فعالیت کړی دی کوم مهم کارونه یې کړي دي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 53 مادې په اساس باندې موظف په دی چې د بشري حقونو وضعیت څخه ساتنه وکړي، ملاتړ وکړي او د بهبود او د ښه والي لپاره په افغانستان کې کار وکړي. ټول وګړي کولای شي چې دغه کمیسیون ته شکایت وکړي او دغه شکایتونه بارزول کیږي او بالاخره عدلي او قضایي او اجرایي ارګانونو ته ارجاع صورت نیسي د هغوی د بشري حقونو د ملاتړ په منظور باندې. یعنی که داسې ووایي چې په نظارتي برخه کې 10,000 شکایت د بشري حقونو په مختلفو موضوعګانو کې چې ډېر د ملکیت حق ضایع شوی دی، همداشان شخصي امنیت او کرامت انساني ډېر ضایع شوی دی، همداشان د ښځو مسایل دي، د اطفالو د شخصي د عدالت ته لاسرسی فرزند، د سیر و سفر حق او د سیاسي حقونو حق ضایع شوی دی، همداشان نور حقونه. دا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دویم برخه کار زمونږ د سلبي ازادي ځایونو په هکله باندې د نظارت کارونه وو چې په حدود د 60,000 دفعې د ټولو سلبي ازادي ځایونو څخه مونږ لیدنه کړې ده. زمونږ دپاره دا مسله ډېر مهمه چې دیو فزیکي وضعیت څنګه د زندانونو، معیشتي وضعیت د زندانیانو څنګه دی، او حقوقي وضعیت آیا بې سرنوشته کسان پکې پراتی دي، آیا ملتوي دوسیې پکې شته ده او که نه. اوس وضعیت په دې 12 کالو کې هلته هم ډېر تغییر کړی. د بد رواجونو د ښځو په مسایلو کې واقعا د بد په بدو کې د جنکوی ورکول اوس په نس باندې هغه دي، ولې بدل اوس هم شته دی او نور د تاوتریخوالي پیښې لکه وهر ټکول دا اوس هم ډېر دي. ولې دا یو تحول دی چې مونږ وایو چې په مجموعي تعداد د بشري حقونو د نقص په مواردو کې شاید زیاتوالی رانشي، ولې برخه د راجستر او د رفا کېدلو د رسېدګۍ دا زیاته شوې.
بلې، په تیرو لسو کلونو کې چې تاسو فعالیت کړی دی او بالاخره په دې برخه کې ډېره پانګونه هم شوې ده، ډېر کومکونه شوي دي، ولې حد اقل ته نه دي راغلي او دغه مشکلات او ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي؟
زه فکر کوم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلواکه توګه باندې د کم منبع نه د پیسو د اخیستلو کم اصولا جواز نه لري، بلکې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کوم کومک کوم والی مرسته شوي دي هغه د افغانستان په مجموعي تعداد هغه کومکونو کې شامل پیسې دي او د دولت په اظهار باندې دا کیږي چې کومه برخه یې موږ ته راځي. خو مونږ په دې کې چې دا پیسې په کوم برنامه کارونو کې مصرف کړو د چا نه دکتې نه اخلو، بلکې خپل ستراتیژیک پلانونه لرو چې د بشري حقونو د احقاق لپاره کوم شیونه او کوم کارونه ډېر مؤثر دي چې هغه انجام شي او د کومو پیسو په مقابل کې انجام شي. او نړیوالې ادارې په خپلواکه توګه باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته پیسې نه ورکوي.
د افغانانو په مشخصه توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو د احقاق په خاطر چې ډېری هم دوی حقونه نقص کیږي، د دوی د حقونو د ورسولو په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی؟
د ښځو د حقونو پاک لبان پرمختګ شوی دی، کوچنیانو پاک لبان کم پرمختګ شوی دی. د ښځو د حقونو لپاره زموږ کارونه په درې کارونو کې متمرکز وو. یو، آگاهي ورکول چې ښځو حقونو څه ته وایي، ځکه سوی تعبیر په دې مسله کې ځکه ډېر موجود و کنه. نو او نظارتي کارونه چې دا حقونه چې دوی ته احقاق کیږي په کومه توګه باندې احقاق کیږي، او بالاخره یو ځای کار کول د قوانینو جوړولو پاک لبانې، د بعضې نهادونو بنسټونو جوړولو پاک لبانې دا کار هم شوی دی. د کوچنیانو د حقونو پاک لام د شاقکارو اطفالو، د یتیمو بې وزراتو اطفالو لپاره، هغه اطفال چې معتاد دي، هغه اطفال چې معلولین دي، هغه اطفال چې د بې ځای شوو کسانو سره دي، دغه ډېر اسي پذیر اقشارو پاک لباندې څه کارونه شوي دي. موږ په دې باندې اخته یو چې یو جامع قانون د اطفالو لپاره، یعنی د ښځو پاک لباندې یو قانون شته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون، اوس د اطفالو لپاره هم کار کوو. یو ځای د نورو دولتي دوارو سره چې یو غټ کود او قانون د اطفالو جوړ شي چې متخلف ماشومان، شاخکار ماشومان او په دې بد حالت کې د ماشومان د هغوی د پرمختګ حقونو د پرمختګ لپاره څه کارونه وشي.
په ځینو حالاتو کې دا پوښتنې مو ذهن ته راغلله، بې له دې چې یو موضوع د موضوع په اړه ښه تحقیق وشي، ښه څېړنه وشي. خپل ما څو ځایونه لیدلي دي چې ځینې ښځې غواړي له خپل خاوند یا میړه نه جدا شي. په ځینو حالاتو کې
یا خاوند مجبور کوي چې داسې یو حالت یا عکس العمل وښيي، یا بالاخره خپله ښځه داسې یو کار کوي په لاسي او قصدن دغه کار کوي. او د بشري حقوقو کمیسیون هم ویل کېږي چې پرته له دې چې سم تحقیق وکړي د دوی ترمنځ د جدایي د راوستو په خاطر باندې دوی هڅه کوي.
اول خدا باید ووایي چې جدایي راوستل یا د طلاق د تفریق مسایل چې کوم یو دي په کوم ځای کې چې دا کار کېږي، یعنی نکاح په د بشري حقوقو کمیسیون کې نه کېږي بلکې په محکمه کې کېږي، دا ټول صلاحیت د دولتي ارګانونو د بشري حقوقو کمیسیون په دې کې صلاحیت لري او دا کار هیڅکله نه دی کړی. بلکې مونږ کچیرته مونږ پلټنه کوو ګوري په درې طبقو کې کېدای شي یو داسې وړه غوندې مسله وي هغه په عرفي طریقه باندې د ملا او د سپینګیرو د طریقه په محل کې حل شي، حتمي نه ده چې مسله رسمي شي. دوی مرحله کېدای شي چې په اصطلاح یو عدلي او قضایي ارګان ته راجع کړو دا مسله په شفاهي توګه باندې هغوی ووایي چې دا کار زموږ د لاس لاندې دی او موږ یې کوو دا کار، او درېیم هغه ده چې مکتوب نوشته شي په دې عقل یو قانوني مداخله وشي، قانونی او حقوقي مداخله وشي چې زمون کوم سفارشات چي دي هغه د قانون په بنیاد وي. دا چې محکمه به په نظر کې نشي وکړي نشي دا دغه کار ده، یعنی په مجموع کې اجراءات د جداوالي او د نه جداوالي او دا د محاکمو کار ده، د نورو ارګانونو کار ده، د بشري حقوقو کمیسیون کار ده.
د بشري حقوقو د ناقضینو د په اړه باندې د مستند جوړونې یا ریپورت ورکونې په برخه کې څه پرمختګ شوی؟ ولې دغه ریپورت ستاسو نه خبريږي؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر او په ماضي کې د جنگي جرایمو او جنگي جنایتونو په اړه باندې ډېر محدود صلاحیت او درې صلاحیتونه متراکل شوی چې هغه په سرفرازۍ سره سره رسیدلي. یو د ټولو افغانانو نه باید پوښتنه شوی چې دوی اوس غواړي، حتی ماجرونه په پاکستان او ایران کې په دې حق باندې څه وایي، عاجل غواړي دا کار غواړي چې تطبیق شي کنه. ډېر افغانانو په دا نظر ورکړ چې په یو طریقه نه طریقه باندې عدالت په دې مسله کې باید تامین شي. نو دا د عدالت لپاره د خلکو غږ پروګرام دولت مشرته خوانی مشرته وړاندې شو او هغه هم منل. دویم باید د غټو غټو پیښو چې په افغانستان کې پیښ شوې دي د هغه مستند سازی شوی او مستند کول شوی دي، دا کار هم شوی دی چې هغه راپور چې تاسو ورته اشاره کوي. دریم باید یو ستراتیژي جوړه شي په دې حق باندې د پنځه فقره یو برنامه جوړه شي، دولت برنامه نه د سولې په خلاینه او عدالت لپاره د دولت برنامه، دا کار هم شوی دی. نور نو اوس د ټول د دولت په میدان کې او دولت باید خپل سیاسي اراده وخی په دې ورسته کومه کې موږ د سیاسي اراده نه کتل چې دغه ټول پروګرامونه په کومه طریقه باندې استفاده کوي. دا یو څه مرتبط اقدامات دي چې هم باید بنسټونه جوړ شي، هم به قوانین اصلاح شي او بالاخره دا پروګرام عمل شي.
نوې حکومت نه صحیح لري چې دوی په دې برخه کې څه کار وکړي.
موږ د محترم کاندیدانو چې کله اتګونه وو کله چې به دوه پاتې شو کله چې دا دواړه په حکومت کې شامل دي په دولت کې شامل دي د یو سره ډیر کار کړ په دې خپل باندې چې د نور مرتبط اقداماتو نه یو غټ لستم د هغه کامیابی چې په دې تیرو دولسو کالو کې د بشري حقوقو په خپل باندې شوه د هغه مرتبه مخ کې خله او د قرضداري او د ناکامۍ لست هم مرتبه مخ کې خله چې ډیره د مسایل د دولت د اراده د نه موجودیت او د نشټ په اساس باندې شوی. یو مسله هم دا ده چې د پتیرو په ماضي کې د جنگي جرایم سره د معاملې کوم پروګرام باید دیو په سیاسي خپل اجنډا کې شامل کړي. د ملکی تلفاتو خبره ده، د خزو په اړه د ترخل مسایل دي، د اطفال مسایل دي، دا هم مرتبه په مخ کې خله.
د انتقالي عدالت پروژه تر اوسه پورې نه ده تطبیق شوی، ولې نه تطبیقیږي او څومره به موثره وي چې حداقل وکولی شي د خلکو هغه دردونه آرام کړي؟
موږ په دغه دولس کالونو کې د فرضي قرباني شو چې داسې ویل کېدل په شروع کې دولت ویلي چې دا د عدالت پروګرام ډیر ښه دی، دا یو وخت کې به عملي کوو او فعلا د پاره ډیر مهم ده چې موږ امنیت او سوله راولو. نو عدالت قربان شو د واهي شوار چې هغه سولې راوستلو، تاسو ګورئ چې دولت کله بات مسؤولم تامین نشو او عدالت د یو نامعلوم وخت لپاره موکول شو. نو اوس موږ طرفدار دي یو چې د فعلنم یو چې د عدالت او سولې راوستل په افغانستان کې دوه هم زمان باید پولی شي، یو ځای باید پولی شي. د عدالت لپاره اقدامات کول د سولې ټینګیا لپاره کار کوي، د سولې ټینګیا لپاره کار کول خف آزاد عدالت لپاره تامینوي د غیر تطبیق لپاره. نو اوس موږ ډېر خواهشمند دي او دې غوښتونکي چې دا برنامه په لاس کې ودول شي. دا برنامه به هغه یي چې خلکو ته د معافیت فرهنګ دی او کلچر د ختمولو لپاره به کار وکړي، خلکو په دې پوه شي چې دا نظام بالاخره عدالتي سیره لري. متاسفانه خلک ډېر بې باور دي او د هغه پلانونو په اړه چې دولت وړاندې کوي چې موږ دا کار کوو انکشافي او پرمختګي کارونه چې کوم یو کوو، نو په دې خاطر به باور دي چې وای تاسو د عدالت لپاره هیڅ نه دی کړی، نو تاسو په دې نور برنامه موږ کې دنه لرو. نو که چیرته د عدالت لپاره کار وشي د نور پروګرامونو باندې هم خلک کېدای شي چې هغه شي
څه فکر کوئ نوی حکومت به وتوانیږي هغه لوړ پوړي کسان چې بالاخره د بشري حقونو په نقض باندې هم تورن پیژندل شوي دي په هغوی باندې دغه پروګرام عملي کړي؟
ډېره مهمه ده چې د عدالت په پلي کولو کې د عدالت په نقضولو کې د عدالت تر قربان تر خپلو لاندې کولو کې همیشه زورمند کسان ناغلري عادي خل نشي کولای چې په سلا داسې کار نه وکړي او د دې موقع نه لري هغوی ځکه د زر و زور د ټوپک خوندان ناکار کوي. نو دغه فعلاً داسې اقدامات چې ګورو څه برنامې چې د نوي دولت ګورو انشاءالله دغه امیدواري رامنځته کړې ده چې دا برنامه به تطبیقېږي او که چېرته دا برنامه هم ناکامه شي نو د خلکو باورمنتیا به د نور په نور کارونو د دولت به ډېر ضعیفه شي.
له ځینو خلکو سره بالاخره داسې یو فکر شته چې د بشري حقونو مدافع ټولنې من جمله د نړیوال د عفو نړیوال سازمان او بشري حقونو کمیسیون او ځینې نورې بشري ټولنې مدافع ټولنې دوی په داسې حالاتو کې چې که چېرته په یو مجرم باندې یو جزا تعمیل کېږي د هغې د تخفیف غوښتنه کوي پرته له دې چې د هغه ترسره شوي کار ته پام وکړي او کوم متضرر چې دی د هغه لیدل شوي عمل ته پام وکړي دوی بالاخره هغه کسانو ته چې جزا ورکول کېږي د هغوی ملاتړ کوي.
د نور نړیوالو ادارو په هکله زه نه ګډې کوم ولې د بشري حقونو خپلواک کمیشن د ملي ادارې په توګه باندې ملي بنسټ په توګه باندې موږ د دې طرفدار یو چې په هره قضیه کې که جرم واقع شوی وي عدالت پکې تامین شي. زموږ دپاره عنصر او اصلي جوهر د ټولو قضایاو عدالت تامینول دي. د هرې قضیې په هکله باندې یو کامل عدالتي جریان باید پلی شي چې ټول اجزا او ارکان د یو عدالتي جریان او انصاف پکې موجود وي.
نو څه فکر کوي ډېرو بخې په بخښنې سره چې خبرې مقطع کوم چې د افغانستان اوسنی عدلي نظام سم نه دی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې نورو پیاوړتیا ته او استحکام ته ضرورت لري. تاسو پوهیږئ چې په اولو خبرو کې د نوي رئیس جمهور هم دا خبره موجوده وه چې فساد موجود ده او په دغه عدلي نظام کې نو موږ هم د دې طرفدار یو چې دا نظام باید نور هم پیاوړی شي د کامل عدالتي او هغه چې په صدر اسلام کې کوم عدالت د هغې د پلي کولو په خاطر باندې موږ باید ښه قاضیان ولرو ښه ادارې ولرو چې تر څو دغه سي عدالت تامین کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیشن د دې طرفدار دی چې عدالت په صحیح ټکو کې تطبیق شي هغه جزا چې ورکول کېږي د معادل د هغه جرم سره وي. معادلت باید ولري څومره جرم شوی هماغومره جزا باید ورکړل شي او بالاخره دا جزا باید قانون کې پیشبینی شوی وي او بالاخره دغه جزا که تطبیقېږي په هغه چا باندې نو دا د نورو د عبرت وړ وګرځي او قرار قضایي چې نظام عدلي صادروي هغه باید په کاملا استقلال کې وي او د هر ډول نفوذات نه باید مبرا وي.
دغې وروستۍ پیښې ته په کتو چې پنځه کسان شپږ کسان اعدام شول پنځه په یوې پیښې کې او یو هم بل په بلې پیښې کې ستاسو له نظره دوی خو بالاخره د درې محکمو له خوا نه پرې حکم صادر شو د اعدام حکم پرې وشو ستاسو په نظر دوی دغه قضیه ډیره شفافه وه که څنګه؟
زه فکر کوم د ورایه دغه پیخه چې کله شوی و د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اول ورځې نه خپل رسمي زارات او رسمي اعلامیې لري په هغې کې څو ټکو ته توجه شوی وه چې تر ننه پورې هغوی خپل اهمیت ساتي. اول ټول مصاحبین او عاملان باید ونیول شي. ګوره دا ټول نه دي نیول شوي. دویم عدالتي جریان کاملا ټول ارکان په دې قضیه کې باید مراعات شي. تاسو پوهیږئ چې د وکالت مدافع سیستم په ټولو مراحلو کې یو شانته نه و د ټولو د پاره نو بلاخره د ترتیب د داوا او دفع داوا چې د جوړولو وکالت مدافع دیو د پاره کافي وخت نه موجود په ډیر عجله کې په ډیر کم وخت دا قضیه چې ډیره مغلقه وه د دغه مغلقیت په نظر کې نیولو سره ډیر دقیق ارزیابي بررسیګانې باید شوی وای او بلاخره په نهایت کې چې کله دا قرار قضایی هغه صادرولو محکمو په دغه درې مرحله کې تاسو وویلې د هر نوع نفوذات نه مبرا باید وای او په استقلال او استقلالیت کې دا هغه شوی وای متاسفانه چې د ځینې تاثیراتو لاندې و.
په ولایتونو کې ستاسو دفترونه ویل کېږي چې سمبولیک بڼه لري ډیر کارونه نه کوي عمل ډیر عملی کارونه نه ترسره کوي ولی په ټولو ولایتونو کې ستاسو ادارې نشته؟
کوم کارونه چې په مرکز کې کېږي او په هغه ولایتونو کې چې د زموږ دفاتر مقیم دي یعنی اته صحاوی دفاتر او شپږ ولایتي دفتر جمله سوالس ولایتونه چې دی څلور د ولایتونه د پوخخ لاندې کاری پوخخ لاندې راولي ولی فزیکی حضور په هغه ولایتونو کې چې دی دفتر نه لري او په اصطلاح او رفت آمد کې کار کوي نو هلته موږ نه لرو ولی تاګ راتګ ورته کوو. که چیرته دولت لکه د پاریس دی اصول په اساس باندې د کمیسیون د تشکیل دند او کولو د قانون په اساس چې دی دولت تشکیل کړه ده د کمیسیون د کارونو څخه مالی او تشکیلاتي حمایت او ملاتړ وشي د هغه صورت کې موږ او کولې شو دا شبکه ټول ولایتونه پراخه کړو.
کله مو د افغانستان د بشري حقوقو د ستونزه لخپل نړیوالو ملاتړ ټولونو سره من جمله ملګرو ملتونو سره شریکه کړي که څنګه؟
منګا د نړیوالو ادارو پر اساس کې د ملل متحد یا نور اداراتو نه خپل کارونو کې چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ټول جهان کې قاعده ده ملاتړ نه دی غوښته او نه غواړو. دا به د دې معنی ورکړي چې موږ ته یو څه دقتي کېږي، موږ ته سوال کېږي او د بل چا تاثیراتو لاندې خپلواکي دا معنی لري چې په ټولو برنامهي کارونو کې، پروګرامونو کې، هغه کارونه چې د بشري حقونو د کارونو لپاره ډېر مهم دي په افغانستان کې، چې احترام د بشري حقونو لپاره راپیدا شي، په هغه کې موږ کامل خپلواکي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په خپله اداري سیستم د تقرر یا د دندو د تقرر په برخه کې په خپله کمیسیون کې ویل کېږي ځینې ستونزې شته. د یو قوم ډېر زیات کسان په یو کمیسیون کې کار کوي، ستاسو په نظر دغه کمیسیون کې باید د ټولو افغانانو وګړي وای، د ټولو افغانانو استازي وای، ولې دا کار نه دی شوی؟
په کابل کې په مرکزی دفاترو کې زموږ دغه دوه دفتر چې کابل صاحبي دفتر د ملي مرکز دی چې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ریاست دی، دلته د کارمندانو استخدام او تقرر دا د کابل د اتنیکي جوړښت په اساس باندې دی. ولی کوم چې صاحبي دفاترو کې وضعیت دی هلته د هماغې ټولنې، موږ په دې وروستي وختونو کې صرف د هماغ ولایتونو کسان په هغه ولایتي دفترونو کې یا صاحبي دفاترو کې یا د هغه زون په سطح باندې کادرونه استخداموو. دا د دې معنی لري چې موږ د دې دپاره ډېر کوشش کوو چې د هماغې سیمې انعکاس د اتنیکي جوړښت باید په دغه صاحبي دفاترو کې موجود وي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او مطبوعاتي مسؤول ډاکټر رفیع الله بیدار کورودان ژوندي اوسئ چې سره مرکه وکړئ.